アザメラジオ。
السلام علیکم او سهار بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دولس ساعته خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجله سره پیلوو. د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلی دي. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي اومه د دسمبر میاشتې 28مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. په کابل کې د روسي سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړۍ څلور اړخیزه غونډه وسي. عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېږي، د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکړ. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې الکساندر منتیسکی پرون له حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر سوي دي. په اعلامیه کې د ښاغلي منتیسکی په حواله راغلي چې ویلي دي په حقیقت کې هدف دا و چې یوازې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د روسیې لیوالتیاوي له وسلوالو طالبانو سره ورته والی لري، او د طالبانو له ډلې سره د روسیې د تماس هدف یوازې له افغان دولت سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته د سیاسي حل لارې موندل دي. تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړۍ څلور اړخیزه غونډه وسي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د دې غونډې په درشل کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کتنه کې دا موافقه وسوه. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د عبدالله عبدالله او د پاکستان د لوی درستیز په کتنه کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې د نړۍ په لسو لومړیو ټیمونو کې راغی. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان پرمختګ پرون د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ له یو ورځنۍ لوبې وروسته اعلان کړ. افغانستان ته لسمه درجه د زیمبابوې په وړاندې له یو ورځنۍ لوبې وروسته چې افغانستان وګټله ورکړل سوه. په شارجه کې د جمعې ورځې په دې لوبه کې افغان لوبغاړو خپل سیالان په دو اتیا منډو کې ټول آوټ کړل او لوبه یې د نه څلوېښتو منډو په توپیر وګټله. افغانستان او زیمبابوې به خپله دویمه یو ورځنۍ مسابقه سبا کوي. عراقي چارواکو په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده، د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکړ. رویټرز خبري اژانس په رمادي کې د دیره وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعنامي له قوله راپور ورکړی چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. د عراق د پوځ ویان ویلي چې په رمادي کې نیول سویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول سي. د اسرائیل د کابینې غړو پرون یو سند تصویب کړ چې له مخې پر هغو غیر انتفاعي سازمانونو چې له بهره تمویلیږي محدودیتونه لګول کیږي. منتقدان وایي چې د دې اقدام هدف د فلسطینیانو پر پلوي سازمانونو د محدودیتونو لګول دي. دا سند چې طرحې د اسرائیل د عدلي وزیر ایلید شاکید لخوا وړاندې سوی او پرون د وزیرانو کمیټې تصویب کړ، له غیر حکومتي ټولنو غواړي چې په خپل هر راپور کې د خپلو عوایدو سرچینه وښیي، او که یې د عوایدو له نیمایي زیاته برخه له بهره راځي نو د سرچینې په اړه دې په پارلمان کې بحث وسي. د سوریې یو ژورنالیست او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و پرون په ترکیه کې ووژل سو. هغې موسسې چې دغه فلم جوړونکي کار پکښې کاوه پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، ناجی جرف د سوریې سرحد ته نږدې په غازیان تیپ سیمه کې د یوې بې ژغه توپنچې په وسیله ووژل سو. د اوکراین پاوز پرون ویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل سوي دي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وویل د دوی پر څارونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري ښار ماریوپول ته نږدې ډزې سوي دي. د اوکراین د پوځ ویان الکساندر موتوزیانیک خبریالانو ته وویل چې بیلتون غوښتونکو د اوکراین پر دولتي ځواکونو د سپکو وسلو لاسي بمونو ماشین گنو هاون او ټانک په مرسته حمله وکړه. موتوزیانی کوویل روس پلوه بیلتون غوښتونکو په پام کې درلودل. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي په نښه کړي هغو اجیرانو چې روسي چارواکي کنټرولوي هڅه وکړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو موټر تعقیب او ورباندې توغندي وولي. دغه شوم او پراوونکي اقدام کیدای سوی د نړیوالو څارونکو د مرګ سبب سي او بیا ملامتي د اوکراین پر غاړه واچول سي. د اوکراین سرتیرو په مناسب وخت کې دغو څارونکو ته خبرداری ورکړی او دغه پراوونکی پلان شنډ کړی سوی دی.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې هوا سړه وي. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 4 ده، چټی منفي شل، اسمان یې شین. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 18، چټی منفي 14، اسمان یې برګ اټکل سوی دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 6، چټی منفي 15، اسمان به شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 12، چټه منفي 2، اسمان یې شین دی. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12، چټه منفي 1. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، چټه 3 درجه. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14، چټه منفي 1. په جلال آباد کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 21، چټه 14 درجه. او په غزنی کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1، چټه منفي 15 اټکل.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلې. دوی پر کومو موضوعاتو خبرې کړي په همدې خبري مجله کې درته وایو. د پاکستان پوځ وایي د دې هیواد لوی درسیز پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې کړي. په ننګرهار کې پاڅونوالو د داعش له غړو او د داعش وسلوالو له پاڅونوالو سرونه اپرې کړي. د قانون او پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې د تخنیکي چارو پیلولو ته هر اړخیز تدابیر نیول سوي. مشرانو جرګه وایي د عراق پاوز پرون اعلان وکړ چې پر امدی ښار کې ځینې دولتي تاسیسات نیولي. د ژوند پر رنګونو کې له یوې محصلې څخه اوري چې د فراغت لپاره یې څه تدابیر نیولي.
افراغت لپاره نن روان یو چې افراغت ورځ لپاره یو رنګ جامې په خیر واخلو، د ټولو په خوښه، د ټولو په ذوق، ځکه دا ورځ پر خاطره ورځ ده.
تر اونۍ بجو نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلی دي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین په تاجکستان کې د طالبانو له مشر سره کتلی او له داعش ډلې سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو یې خبرې ورسره کړي. په همدې حال کې د افغان حکومت یوه چارواکي په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې د روسیې او طالبانو ترمنځ پر تماسونو اندېښنه ښوولې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه د طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په پټه وکتل. راپور د دې مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې په دې کتنه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه خبرې وشوې. روسیې له دې مخکې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو د نفوذ په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو جګپړي مقام سنډي ټایمز ته ویلي چې روسیې په هلمند ولایت کې د طالبانو په لاس د څو مهمو ولسوالیو له سقوط مخکې دې ډلې ته د وسلو او مالي ملاتړ ډاډ ورکړی و. په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتو یو مقام د طالب مشرانو او روسي چارواکو ترمنځ د کتنې راپورونه تاییدوي. د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي د کشفي معلوماتو په حواله ازادۍ راډیو ته وویل د کوټې د شورا یو غړي چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي د روسیې له یو مهم چارواکي سره کتلي. خو دا مقام زیاتوي دوی ته څرګندنه ده چې دا روس مقام به دقیقا څوک و. طالبانو او کرملن دواړو د پوتین او ملا اختر محمد منصور د کتنې ادعا رد کړې. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دا ډله د سیمې له بېلابېلو هیوادونو سره تماسونه لري خو د داعش پر ضد یې له هېڅ چا مرسته نه ده غوښتې. د طالبانو بیان زیاتوي چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د چا مرستې ته اړتیا نه لري او له هېڅ چا سره یې د دې موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې تایید کړه چې روسیا د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د همغږۍ لپاره له طالبانو سره اړیکو ته لیوالتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې الکساندر منتیتسکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکمت خلیل کرزي د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه توضیحات ترې وغوښتل. بیان د منتیتسکي له قوله لیکي چې روسیې د افغانستان جګړې ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد له طالبانو سره تماسونه نیولي، خو د کرملن یوه ویاند سنډي ټایمز ته ویلي چې دا خبرې بې بنسټه دي. د سنډي ټایمز راپور زیاتوي چې منصور او پوتین په سپتمبر میاشت کې د تاجکستان په یوه پوځي اډه کې سره وکتل. د رسنیو راپورونه تاییدوي چې پوتین په سپتمبر میاشت کې په دوشنبه ښار کې و.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونې راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په تاجکستان کې په پټه کتلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د جلاسې ویډلې مرستیال مشر ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د دوی سیالې ډلې یوازې له روسیې سره نه بلکې د هغو هیوادونو سره هم کتلي چې د افغانانو د ځورېدو سبب سوي او دې ډلې له دوی څخه په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي مسکو د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکارۍ لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اجنس ته ویلي و چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې طالبانو سره دغه ډول ارتباط نیول دوی ته د منلو وړ نه دي، خو وسلوالو طالبانو له روسي چارواکو سره د خپلې ډلې د مشرانو کتنې رد کړي او دا یې اوازې بللې دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو او داعش ترمنځ جګړه کې له دواړو لوریو 14 تنه وژل سوي دي. دغو پاڅونوالو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په لارښوونه د داعش پر ضد مبارزه پیل کړې ده. تفصیل له جلال آباد د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ولسی جرګې مرستیال حاجی ظاهر قدیر د یک شمه پورز په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د داعش او منګلباغ وسلوالو ډلو په ګډه د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د پاسون کوونکو پر مرکز برید کړی و چې دغه برید تر درې ساعتو پورې دوام وکړ. ظاهر قدیر وویل په دې نښته کې د دوی پاسون کوونکو نه تنه داعشیان وژلي چې د څلورو جسدونو یې ترې راوړي او نور یې له ځان سره وړي.
نه کسان د داعشیان مړه وو چې دوی په دې وتوانېدل. پنځه کسان مړي خپل انتقال کړي وو، څلور یې هلته پاتې وو او په زمان کې اته کسان د دوی زخمیانو چې خپل زخمیان هم انتقال کړی دي. د ولسی پاسون ځوانان چې په وطن مین خلک دي د هغوی نه هم څلور کسان په شهادت باندې رسیدلی دي.
بلخوا په اچین ولسوالۍ کې پاسون کوونکي وایي چې د ایشانو د دوی له ملګرو څخه سرونه پرې کړي او په مقابل کې د هغوی مړو سره یې ورته عمل ترسره کړی.
دا موږ عمل د مغزنم رارخ کړل، څنګه چې موږ هغه پورته رخ کړل دغسې موږ د هغو هغه رارخ دا مړه وو. بس مړي نه ماندې موږ هغه نم غوڅ کړي او په مړي نه ماندې دوه هغه نم غوڅ کړي دي.
او دا خو زما د دولت لپاره ډېر شرم او ډېر حیف دی، زما جنرال لپاره او رئیس جمهور لپاره چې د ولسدرې ولسوالیو ترمنځ کې زما د سړیو نه سرونه غوڅېږي او صاحب د دېش په نوم پاکستان ران نه وځي او زما سر غوڅي. دا که د ترزوی هم دا کار نه کا او که دا صاحب د خارجي دښمن هم دا کار نه کا، که خارجي دښمن یې ګڼي نو ولې خبره چې گزار نه ورکوي ولا ولې نه مانی کوي.
د ننګرهار ولایت وینا تولا خو ګڼې پاتین ولسوالۍ کې د پاتون کوونکو او د شینو ترمن نه خطا کې دواړو لور ته مرګجوب لمنی، خو دا چې د مرګجوب لبنه څه ډول دا وایي چې په دې اړه تحقیقات روان دي.
پاتین کې په پیښه څه چا کړه مسته شوی تورزو پترس کې تلفات هم وختي دواړو لور خط شوی دي. په دې اړه موږ هم کار کوو تر څو بشپړ معلومات ټول کوچ کم لور تلفات وختي او تلفات د وختو تر هڅه ډول و.
هغه مهال چې د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر د داعش پر خلاف د جګړې اعلان کړی و، د اچین نازیان او پچراګام ولسوالیو سیمایزو خلکو د ظاهر قدیر په لارښوونه د داعش پر ضد پاڅون پیل کړی و چې اوس هم دوام لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او نور مطالب د ازادي رادیو پر وی پانه هم لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ک تاسو هم انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او فیسبوک کاروئ، کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم در سره خوښی لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونو کې برخه واخلئ. پته یې د facebook.com/azadiradio. په کابل کې د روسي سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. تمه کیږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وسی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې د نړۍ په لسو لومړیو ټیمونو کې راغی. عراقي چارواکو پر مادي شار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده، د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکړ. د اسرائیل د کابینې غړو پرون یو سند تصویب کړ چې له مخې پر هغو غیر انتفاعي سازمانونو چې له بهره تمویلیږي محدودیتونه لګول کېږي. د سوریې یو ژورنالیست او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و، پرون په ترکیه کې ووژل سو. د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتور غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل سوي دي. ځینو هندي ورځپاڼو افغانستان ته د پاکستان د لوی دریستیز د سفر په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. له هند خپرېدونکې د هندو ورځپاڼې لیکلي د پاکستان لوی دریسیز راحیل شریف اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر په تعقیب کابل ته سفر کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه میلادي میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې په کانفرنس کې برخه واخیسته او د پاکستان له مهمو چارواکو سره یې وکتل. ورځپاڼه لیکي دا کتنه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب سوه. د هندو ورځپاڼه زیاتوي افغانستان ظاهرا له پاکستان ناراض دی او د ورځپاڼې په لیکنه دلیل یې همدا دی چې وسلوال طالبان له کرښې هاغړې په افغانستان کې ځینې خونړې حملې کوي. ورځپاڼې افغانستان ته د راحیل شریف مخکینی سفر ته هم اشاره کړې ده. د پاکستان لوی دریسیز راحیل شریف او د پاکستان صدراعظم نواز شریف په می میاشت کې کابل ته سفر کړی وو. د مطلب د لیکوال په باور د دوی تر دې سفر وروسته د افغان حکومت او طالب وسلوالو د استازو ترمنځ په جولای میاشت کې د سولې لومړی پړاو مذاکرې پیل سوې. د هندو د ځینو سرچینو په حواله لیکلي اوس هم هڅې روانې دي چې راتلونکي میلادي میاشت افغان چارواکي او سختریزه وسلوال بیا سره جرګه سي. د ورځپاڼې د لیکنې په حواله کابل ته د راحیل شریف پرونی سفر د دواړو غاړو ترمنځ د بلې کتنې له تنظیم سره مرسته کوي. کابل ته د پاکستان د لوی دریسیز د یک شنبې ورځې سفر ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته هم مهم ښکاره سوی دی. د ورځپاڼې په یو مطلب کې په دې اړه راغلي ټکل سوی وه د پاکستان لوی دریسیز راحیل شریف د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د آسیا زړه هیوادونو تر کانفرنس وروسته کابل ته سفر وکړي، خو ټایمز آف انډیا لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د دې سبب سو چې دغه سفر وځنډیږي. د مطلب په دوام راغلي د امریکا متحده ایالاتو راحیل شریف اڅولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کېدو او د افغان حکومت د غرض وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو د بیا پیل لپاره افغانستان ته سفر وکړي. ومردل چې څو هندي ورځپاڼو کابل ته د پاکستان د لوی دریستیز پر سفر باندې تبصرې خپرې کړې وې. د پاکستان پوځ وایي چې د دغه هیواد لوی دریستیز پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون پر یو شمېر امنیتي مسایلو او د ټوریزم پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکي او د پاکستاني پوسټل لخر خپل خاوره د یو پل پر ضد په نکارولو د پولي په دواړو غاړو کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او همداراز د افغان عنصرو پر ضد په ګډ چلند سره شوي چې د تشدد لار خپلوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یک شمې پرت د ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ او هلته یې د هیواد د ولسمشر په ګډون له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره په لیدنو کې په ځینې مهمو مسایلو خبرې او یو شمېر پرېکړې وکړې. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې پر همدې ورځ ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي راحیل شریف له افغان چارواکو سره د امنیتي مسایلو له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دواړه لوري په دې سلا شول چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د ټولو ګډونوالو د مشخصو مسؤلیتونو په درک کولو سره د یوې کوټلې لړ د نقشې د تدوین لپاره د 2014 میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د هیوادونو ترمنځ لومړۍ څلور اړخیزه ناسته جوړه شي، څو د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې د کامیابۍ لارې چارې وسنجوي او د دې ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د دغه څلور اړخیزه کمیټې د جوړېدو پرېکړه په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا کانفرنس پر مهال وشوا چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو شمېر نورو هغو استازو پکې ګډون کړی و. ښاغلي شریف همداراس له افغان چارواکو سره په لیدنه کې پر پوله د ترهګرو د آزادانه تګ راتګ د مخنیوي لپاره د یو مؤثر میکانیزم او ښې همکاري ټینګار کړی دی. خبر پاڼه هم درس کاږي چې دواړه غاړې په دې سلا شول چې د طالبانو له غډله سره به د سولې او خبرو بهیر ته چې مذاکراتو او پخلاین ته لیواله دي ادامه ورکړي او هغه ډلې چې تشدد او تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي له هغوی سره به دغه چوکاټ ته مخې چلند وشي چې دواړه لوري پرې توافق وکړي. د پوست لښکر په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې د روان کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې د راپورونو راښکاره کېدو له امله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر ځنډېدو او همداراز په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو له امله د اسلام آباد او کابل تعلقات یو څه خراب شوي وو، خو دا تعلقات تر هغې وروسته لږ څه نارمل شول چې د روانې میاشت په اتمه او نهمه نېټه په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د ایشیا زړه کانفرنس جوړ شو چې د افغانستان ولسمشر پکې ګډون وکړ او همداراز یې له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل. دا له تېرو اوو میاشتو وروسته افغانستان ته د راحیل شریف لومړی سفر و. تر دې مخکې نوموړی د روان کال په مۍ کې کابل ته تللی و. د یادونه وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان کابل ته د ښاغلي شریف دا سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښه نتیجې به ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
وحید غازی له غزنی په خپل پیغام کې لیکلی، وسلوال طالبان کله د روسیې لمن ته ځانونه اچوي، کله د چین او کله هم د پاکستان. موږ حیران دي ته یو چې دغه ډله څنګه د جهاد شعارونه ورکوي. امان الله او سیف الله له فراه ولایت څخه په خپل ګډ پیغام کې لیکلی، باید چې سیاسي بندیان خوشی سي. په دوی کې اکثریت ملکي او بیګناه وګړي دي. ځینو یې د خپل بند موده هم تیره کړې، خو بیا هم د تورو تمبو شاته شپې سبا کوي. نور احمد فطرت له لوګره، د سولې عالي شورا په تیرو څو کلونو کې د سولې راوستو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی باید د هلمند ولایت وضعیت له نږدې وګوري. د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې عملا جګړه روانه ده او خلک یې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سیمدر په نوم اوریدونکي له پکتیا لیکلي، زما له عامو خلکو غوښتنه ده چې وسلوالو طالبانو ته ډوډۍ او ځای مور کوي. دغه ډله یوازې د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي، ولسمشر باید د نړۍ لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ته سفرونه وکړي، د هغوی مالی مرستې دې راجلب کړي. په دې توګه به په افغانستان کې اقتصادي وده چټکه او ګڼو ځوانانو ته کارونه پیدا سي. محمد سیف له زابل غوښتنه کړې چې د ټاپي پروژې کارونه دې ژر پیل سي چې په زرګونو افغان ځوانان په کار وګمارل سي.
روسای اس ام اس د ټاپي پروژې په اړه وو. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو پیلولو ته هر اړخیز تدابیر نیول سوي دي. داود شاه سبا د مشرانو جرګې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د دې پروژې سروې پیل سوي ده. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د ټاپي پروژه به افغانستان په سیمه کې د ورېښمو تجارتي تاریخي لارې ته ورستون کړي. دا خبره د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. خاغله سبا چې مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ استجواب کړی وو، وی ویل چې د ټاپي د پروژې د بررسۍ او مدیریت چارې به په 2014 میلادي کال کې پیل شي. د موبایل امنیتي سروې، د ماینونو پاکول، د سیمه ییزو اوسیدونکو د مرستو جلبول او د پروژې ډیزاین هغه موارد دي چې په راتلونکي میلادي کال کې پیلېږي.
د موی آینده که 4-5 روز دیگه هستیم
په راتلونکو میلادي میاشت کې چې 4-5 ورځې پاتې دي، په هیواد کې د نن به په تیزی سره د سروې او مدیریت چاري پیل سي. همدارنګه به د امنیتي ارسوونو، ټولنیزو تړونونو او د ماین پاکولو کارونه پیل سي. دا کارونه به یو کال ونیسي او بیا به پاړه لومړی ګام پورته سي.
د 10 میلیارډ ډالرو په لګښت دا پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لار پاکستان او هندستان ته لیږدوي چې په ترکمنستان کې عملی کار پیل شوی دی. د قانون او پټرولیم وزیر وویل دغه پروژه به هر کال هیواد ته سباندې 400 میلیونه ډالر عواید په برخه او په زرګونو خلکو ته به د کار زمینې برابرې کړي. د قانون او پټرولیم وزیر دا هم وویل چې یاده پروژه به په 2020 میلادي کال کې بشپړ شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له خلکو وغوښتل چې د دې پروژې له بشپړولو سره د مرستې وکړي.
مشرانو جرګې حمایت د ټاپي پروژې سره د خپلو خلکو غوښتنې چې سره همکار شي، بیا موږ دوی نړۍ مننه چې واقعا حل زری سړي دي.
له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې ټاپی او ورته نورې پروژې به هیواد د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په یوې څلورلارې بدل کړي. کارپوهان له حکومت غواړي چې د دې پروژې لپاره د امنیت، لازم مدیریت، معیاري اقتصادي پالیسۍ او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن آزادی راډیو ته وویل
مختلف سازمانونه هڅه کوي چې خپل منځي اختلافونه له اقتصادي لارو حل کړي، چې ښه لاره یې د ټاپي پروژه ده. شک نشته چې افغانستان د سیمې د تجارت لپاره غوره جغرافیایي موقعیت لري، خو په دې شرط چې په سیمه کې اقتصادي او سیاسي توازن په پام کې ونیول سي.
د قانون او پټرولیم وزیر دا هم وویل چې د دې پروژې د امنیت لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او په پام کې ده چې د هیواد د سیمه ایزو پوهنتونونو د انجینرۍ د پوهنځیو محصلان د درې کالو لپاره د دې پروژې په چارو کې عملي تمرینونه وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
او سم د سیمې او نړۍ په اړه راپورونو ته مخه کوو. د عراق پاوز پرون اعلان وکړ چې په رمادي ښار کې ځینې دولتي تاسیسات نیولې دي. رمادي له اتو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش په ولکه کې وو. د عراق پوځي سرچینې وایي د دې تاسیساتو د نیولو معنا دا ده چې داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې ده. د پوځ دغه بریا پرون د عراق په څو ښارونو کې ولمنځل سوه. تفصیل د احمد تکل په برابر سوي راپور کې.
عراقی چارواکی په رمادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنگر بلل کېده، د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رویټرز خبري اژانس په رمادي کې د ډېره وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنا دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نومانی همداراز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کېږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونۍ بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شان شي. ویل کېږي چې د عراق پوځ له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د ښار ته ننوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبر یې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په مې میاشت کې نیولی وو.
د ژوند رنګونه
تاسو نو خپل نوم راتلای؟ امینه نظری هم د کابل پوهنتون محصله.
اوس څوم صنف کې فارغه کی ته اوس محصله
څلورم ټولګي محصله یم.
نږدې د فارغه شم. د فراغت وخت مو د اوس څه کال فارغه کې لخیره څه آمادګي مې ول فراغت لپاره څه خاص آمادګي نشته څه وکړي؟
فراغت لپاره نن بخیر روان یو، ټول راغون شوی یو نو روان یو چې فراغت ورځ لپاره یو رنجامې بخیر واخلو. د ټولو په خواخه د ټولو په ذوق ځکه دا ورځ پر خاطره ورځ ده هر چاته، یعنی په ژوند کې پاتې کیږي. نو د دې لپاره موږ هم غواړو چې دا یو رنگ جامې واخلو. د مونږ د مینې، د مونږ د یووالي او د مونږ د
منظور ما خو جامونه ده چې هغه ځانګړې د فراغت جامې دي که یا تاسو شخصي ځواړي؟
شخصي جامې ځکه هغه خو یونیفورم ده، هغه خو د پوهنتون یعنې د هرې څانګې معلوم ده او هغه به ضرور اغوندو، خو د هغې تر څنګ باید مونږ داسې جامې هم ولرو چې هغه خو ډېر نه اغوستل کېږي. هغه جامې چې وروسته له هغې مونږ هغه واغوندو یو رنګ اوسي.
څه نور امادګیانې مې ولې فراغت جشن چیرته تجلیلوي؟ دا څه رقم نیسئ مثلا جشن چې نیسئ تاسو خپله پیسې اچوئ څوک سپانسر مو پیدا کړی څنګه تجدید نیسي
زمونږ محصلین ورونه ډېر وګرځېدل چې پیسې پیدا کړي تر څو یعنی یتانه موږ نه توانېدلو په دې چې خپله شخصي محفل ونیسو او خپله شخصي مصرف وکړو خو دومره کړي دي ورونو چې ګرځېدلي دي یعنې روډ پړو او چارواکو باندې دوی نه یې غوښتنه کړې ده د پیسو او د مرستې تر ډېره دوی هم خیر دي اوسي پیسې خو ما کړی ده خو په هغه کچه چې موږ توقع لرله وی نه کړله ځکه دوی وایي چې په ټول افغانستان کې پیسې ورکه ده نه تنها ده چې موږ سره محصلینو سره نشته د دوی سره هم نشته خو بیا هم تر یو حده یې پیسې راټولې کړې دي او موږ هم ورسره په څنګ کې کومک کړی ده او یو هوټل کې مو انشاءالله پروګرام دی
تاسو ته خوشحاله د فراغت جشن غواړم خوشحاله اوسئ
مننه ژوندي اوسئ شکر
اوس له ستار فروخ سره اوسئ
آقای صالح شما خسته نباشید شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید امروز دوشنبه هفته ماه جدی سال 1394 شمسی برابر است به 28 ماه دسامبر سال 2015 میلادی من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه می شنوید که رئیس جمهور روسیه با رهبر طالبان در تاجیکستان ملاقات کرده است نگاهی به مطبعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم صحبت جالب را در رنگهای زندگی می شنوید پیش از همه تازه ترین خبرها را داریم کابل و اسلام آباد توافق کردند که اولین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در زمینه تدوین یک نقشه راه جامع به هدف دست یافتن به صلح در ماه آینده میلادی برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات ODI یا بازی های یک روزه در ردیف 10 تیم برتر جهان قرار گرفت. و مقامات عراقی میگویند نیروهای امنیتی این کشور کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رمادی به دست گرفتند. تفصیل اخبار سفیر روسیه در کابل در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در خصوص گزارش ها در پیوند به تماس مقامات روسی با گروه طالبان وضاحت داد. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است که الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل به روز یکشنبه در ملاقات با حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت که از سخنان اخیر مقام های وزارت خارجه روسیه در این مورد نقل قول و تعبیر غیر دقیق صورت گرفته است. در خبرنامه به نقل از آقای مانتیتسکی آمده است در واقع منظور این بوده است که علایق روسیه با علایق گروه طالبان تنها در جنگ با داعش همخوانی دارد و هدف آن کشور از داشتن مجاری تماس با این گروه صرف کمک به دریافت رای حل سیاسی و مخالفت طالبان با دولت افغانستان است. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان همچنان آمده است که سفیر روسیه در کابل تأکید کرد که مسکو پیوسته از دولت افغانستان حمایت کرده و خواهان یک افغانستان مستقل با ثبات دارای حاکمیت ملی و عاری از تروریسم و مواد مخدر است. این پس از آن است که زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اخیراً در صحبت با خبرگزاری انترفاکس تایید کرد که مسکو برای مبارزه با گروه داعش با طالبان رابطه برقرار کرده است. انتظار می رود که اولین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در زمینه تدوین یک نقشه راه جامع به هدف دست یافتن به صلح در ماه آینده میلادی برگزار شود. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در راستای برگزاری این اجلاس در دیدار رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور با راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان توافق شد. در همین حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در ملاقات میان عبدالله عبدالله و لوی درستیز اردوی پاکستان روی مسائل دو جانبه و سرگیری پروسه صلح صحبت شد و دو طرف توافق کردند که مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی تشدید یابد. راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان برای گفتگو با مقام‌های افغان دیروز به کابل سفر کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات ODI یا بازی های یک روزه در ردیف 10 تیم برتر جهان قرار گرفت. شورای بین‌المللی کرکت این موفقیت تیم ملی کرکت افغانستان را دیروز بعد از مسابقه میان نیوزیلند و سریلانکا اعلان کرد. قرار است افغانستان فردا در دومین مسابقه پنج آوره با زیمبابوه وارد میدان شود. افغانستان در نخستین بازی پنج آوره با زیمبابوه آن کشور را به روز جمعه شکست داد. ادامه خبرها. مقامات عراقی میگویند نیروهای امنیتی این کشور کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رمادی که از قرارگاه‌های عمده تندروان داعش بود در دست گرفتند. آژانس خبری آلمان به نقل از یک سخنگوی پلیس ولایت انبار گزارش داده که میگوید نیروهای ما توانستند وارد تاسیسات حکومتی شوند. یک خبرنگار و فعال سوریه که اخیراً یک فیلم مستند را در مورد تندروان داعش تهیه کرده بود دیروز در ترکیه با ضربه گلوله کشته شد. گروه فیلمساز که وی با آن کار میکرد در صفحه تویترش نوشته است که ناجی جرف پدر دو طفل در سرحد با سوریه با وسیله تفنگچه بی صدا کشته شد و اخیراً فیلم را در مورد بدرفتاری گروه تندرو دولت اسلامی در زمانی که جنگجویان این گروه در شهر حلب سوریه فعال بودند تهیه کرده بود. وزرای کابینه اسرائیل قانون را تصویب کردند که بر اساس آن محدودیت‌های جدید بر سازمان‌های غیر انتفاعی که از خارج تمویل می‌شوند وضع می‌شود. منتقدین می‌گویند که این اقدام سازمان‌های حامی فلسطینیان را هدف قرار می‌دهد. لایحه این قانون از سوی وزیر عدلیه اسرائیل پیشنهاد شده بود و دیروز از سوی یک کمیته وزرا تصویب شد. و اردوی اوکراین میگوید که با وجود آتش بس کوتاه مدت یک سرباز این کشور و یک زن کهنسال دیروز در جریان درگیری میان قوای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. در این حال سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که ناظرین این سازمان در این روز در نزدیکی ماریپول شهر تحت کنترل حکومت اوکراین مورد آتشباری قرار گرفتند. الکساندر موتوزیانکی سخنگوی اردوی اوکراین به خبرنگاران گفت که جدایی طلبان با استفاده از اسلحه سبک، بم دستی، ماشیندار، هاون و تانک بالای نیروهای دولتی اوکراین حمله کردند. به گفته وی این درگیری در یک قریه در فاصله 55 کیلومتری شمال دونتسک متمرکز بود. موتوزیانکی در ادامه گفت
контрольовані російською владою найманці спробували скерувати один із автомобілів.
Аджирони, які از سوی مقام‌های روسیه کنترل می‌شوند، تلاش نمودند تا یک موتور سازمان امنیت و همکاری اروپا را تعقیب کنند و بالای آن آتشباری نمایند. این اقدام شوم و تحریک کننده ممکن منجر به مرگ ناظرین بین‌المللی می‌شد و مسئولیت و ملامتیان به دوش اوکراین گذاشته می‌شد. سربازان ما به این ناظرین به موقع هشدار دادند و این پلان تحریک‌آمیز خونسا شد. هر دو طرف در اوکراین یکدیگر را به نقض آتش بس کوتاه مدت که به مناسبت کریسمس از چهارشنبه به این سو نافذ شده است متهم می کنند. ساعت 7:37 از صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. این هم فهرست مختصر از داشته های برنامه. گزارش ها می رسانند که رئیس جمهور روسیه و رهبر طالبان در تاجکستان ملاقات کردند. گام های عملی در راستای تامین امنیت پروژه تاپی در سال 2016 میلادی برداشته خواهند شد. این را وزیر معادن و پترولیم افغانستان در اجلاس دیروز مشران و جرگه گفت.
مسئله ماین پاکی و ماین روبی عملا شروع خواهد شد که جزء کارهای پروژه هست. بعدا روی یک سال طول میکشه مطالعات ابتدایی انجینری که این کار عملا شروع خواهد شد.
نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم میاندازیم. نیروهای حکومتی عراق کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رمادی دوباره به دست گرفتند و در رنگهای زندگی حرفهای یک کمپل فروش را میشنوید.
کسی یک نفرم میگیره، کسی دو نفرم میگیره، نسبت به مقیمتش واسه توانه دیده. سابق کلش کوریایی بود، کوریایی چیزی که دم لیبرش نوشتن میکرد، چیز ثابت بود.
The سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی هم برایتان سلام تقدیم میکند. بر اساس گزارش ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبر طالبان ملاقات کرده است. گزارش ها میرسانند که رئیس جمهور پوتین در تاجکستان با رهبر طالبان افغان دیدار نموده و روی راه های مبارزه علیه داعش صحبت کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سندی تایمز چاپ برتانیا از قول یک مقام ارشد طالبان گزارش داده که می گوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در ماه سپتامبر با ملاخطر محمد منصور رهبر طالبان دیدار مخفی داشت. گزارش از قول این مقام طالبان که نامش افشا نشده است می گوید در این دیدار روی حمایت روسیه از طالبان صحبت شد. روسیه قبل از این نگرانیش را از گسترش نفوذ تندروان مسلح به آسیای میانه ابراز داشته بود. یک مقام طالبان تحت رهبری ملاخطر محمد منصور به سندی تایمز گفته است که روسیه قبل از سقوط چند ولسوالی هلمند اطمینان دادن اسلحه و کمک مالی را به طالبان داده بود. در همین حال یک مقام استخباراتی افغان گزارش ها در مورد دیدار رهبران طالبان با مقامات روسی را تایید کرده است. این مقام افغان که به سبب حساسیت موضوع نخواسته است از وی نام گرفته شود، بر اساس معلومات کشفی به رادیو آزادی گفت یک عضو شورای کویته که به گمان اغلب شاید ملاخطر محمد منصور بوده باشد با یک مقام مهم روسی دیدار نموده است، ولی این مقام افغان میگوید معلوم نیست که این مقام روسی دقیقاً کی بود. طالبان و کرملین هر دو این ادعا را که گویا ملا منصور با پوتین دیده است رد نمودند. طالبان در اعلامیه گفتند با کشورهای مختلف منطقه تماس دارند ولی در مبارزه علیه داعش از هیچ کس کمک نخواستند. طالبان در اعلامیهشان گفتند برای مبارزه علیه داعش به کمک کسی نیاز ندارند و با کسی هم در زمینه صحبت نکردند. از سوی دیگر سفیر روسیه در کابل دیروز در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان تایید کرد که مسکو مایل به همکاری با طالبان در مبارزه علیه داعش است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، الکساندر منتیتسکی سفیر روسیه در کابل این مسئله را دیروز بعد از آن ابراز داشت که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان از وی خواهان توضیحات در مورد تماس با مسکو شد. اعلامیه از قول الکساندر منتیتسکی می نویسد که روسیه به هدف یافتن یک رای حل سیاسی برای جنگ افغانستان با طالبان تماس گرفته است. ولی یک سخنگوی کرملین به سندی تایمز گفته است این ادعا بی اساس است. نشریه سندی تایمز می نویسد ملاخطر محمد منصور و ولادیمیر پوتین در ماه سپتامبر در یک قرارگاه نظامی در تاجکستان ملاقات کردند. رسانه های بین المللی هم تایید کردند که پوتین در ماه سپتامبر در شهر دوشنبه مرکز تاجکستان بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزیر معادن و پترولیم افغانستان میگوید که گام‌های عملی در راستای تامین امنیت پروژه تاپی در سال 2016 میلادی برداشته خواهد شد. داوود شاه صبا این سخن را دیروز در جلسه عمومی مشران و جرگه گفت. تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند اخیراً از سوی مقام‌های 4 کشور رسماً افتتاح شد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
پروژه تپه افغانستان را به مسیر بزرگترین دهلیز تجارتی تاریخی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که راه ابریشم است برمیگرداند. داوود شاه صبا وزیر معادن افغانستان با ابراز این مطلب روز یکشنبه در نشست استجوابی مشران جرگه گفت که کار مدیریتی و بررسی پروژه تپه در سال 2016 میلادی عملا آغاز می‌گردد. بررسی‌های امنیتی، آغاز عملی ماین پاکی بخشایی که پایپلاین تپه از آن بخش‌ها می‌گذرد و گفت گفتگو با باشندگان این بخش ها سروی و آغاز کار دیزاین از کارهایی است که به گفته آقای سبا عملا در ماه اپریل سال 2016 میلادی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد.
در ماه آینده که 4-5 روز دیگه هستیم ان شاء الله ما کارهای مدیریتی را به داخل افغانستان بسیار به شدت شروع خواهد کردیم، شما شاهد خواهد بودید و کارهای اساسی را که ما بررسی‌های امنیتی است، سروی‌های امنیتی است، آوردن مردمای محل است، قراردادهای اجتماعی است، اون کار اول شروع خواهد کردیم. مسئله ماین‌پاکی و ماین‌روبی عملا شروع خواهد شد که جزء کارهای پروژه هست. بعدن روی یک سال طول می‌کشه مطالعات ابتدایی انجینری که این کار عملا شروع خواهد شد.
افغانستان، پاکستان و ترکمنستان کشورهایی هستند که این پروژه را به ارزش 10 میلیارد دلار امضا کردند. وزیر معدن افغانستان میگوید که با آغاز کار پروژه تپه در افغانستان این کشور سالانه بیش از 400 میلیون دلار منفعت اقتصادی حاصل میکند و نیز زمینه کار برای هزاران افغان فراهم خواهد شد. به گفته داوودشاه سبا کار پروژه تپه در سال 2020 میلادی در افغانستان پایان مییابد و انتقال گاز به پاکستان عملا آغاز میگردد. با این همه فضل هادی مسلمیار رئیس مشروان جرگه افغانستان از مردم میخواهد تا حکومت را در عملی شدن این پروژه همکاری کنند.
مشروان جرگه از این پروژه حمایت میکند و ما از مردم میخواهیم تا برای عملی شدن این پروژه با حکومت همکار باشند و باز هم از حکومت تشکر میکنیم که در این راستا بسیار تلاش ورزیده است.
بیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که با عملی شدن پروژه تپه افغانستان به یک دهلیز مهم کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل خواهد شد.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. اکنون هم فشرده خبرها را بشنوید. الکساندر مونتیتسکی سفیر روسیه در کابل در دیدار با حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در خصوص گزارش ها در پیوند به تماس مقامات روسی با گروه طالبان وضاحت داد. انتظار می رود که اولین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در زمینه تدوین یک نقشه راه جامع به هدف دست یافتن به صلح در ماه آینده میلادی برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات ODI یا بازی های یک روزه در ردیف 10 تیم برتر جهان قرار گرفت. مقامات عراقی میگویند نیروهای امنیتی این کشور کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رمادی که از قرارگاه‌های عمده تندروان داعش بود به دست گرفتند. یک خبرنگار و فعال سوریه که اخیراً یک فیلم مستند را در مورد تندروان داعش تهیه کرده بود دیروز در ترکیه با ضربه گلوله کشته شد. وزرای کابینه اسرائیل قانون را تصویب کردند که بر اساس آن محدودیت‌های جدید بر سازمان‌های غیرانتفاعی که از خارج تمویل می‌شوند وضع می‌گردد. و اردوی اوکراین می‌گوید که با وجود آتش‌بس کوتاه‌مدت یک سرباز این کشور و یک زن کهنسال دیروز در جریان درگیری میان قوای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم شکفر احمدی مرور دارد بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
شماری از روزنامه‌های هندی به دیدار لویدریسیز پاکستان از افغانستان توجه کردند. روزنامه ده هندو چاپ هند می نویسد راحیل شریف پس از دیدار رئیس جمهور غنی از اسلام آباد به کابل مسافرت کرد. رئیس جمهور افغانستان در این ماه در نشست قلب آسیا در اسلام آباد شرکت و با مقامهای ارشد پاکستان دیدار کرد. به نوشته روزنامه، این دیدار آقای غنی منجر به بهبود یافتن روابط سرد کابل و اسلام آباد شد. روزنامه می نویسد، افغانستان ظاهراً از پاکستان ناراض است و به نوشته روزنامه دلیلش هم این است که طالبان از آن سوی سرحد، حملات خشونت آمیز را در افغانستان اجرا می کنند. روزنامه به دیدار قبلی لویدریسیز پاکستان از افغانستان نیز اشاره کرده است. راحیل شریف و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در ماه می از کابل دیدار کردند. به باور نویسنده مطلب، پا پس از این مسافرت آنها، دور اول گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در ماه جولای آغاز شد. روزنامه به نقل از برخی منابع نوشته که از قبل تلاش‌ها جریان دارد تا ملاقات دیگر میان مقام‌های افغان و جنگجویان در ماه آینده تنظیم شود. به نوشته روزنامه این سفر شریف به کابل به تلاش‌ها در جهت سازماندهی ملاقات دیگر میان دو طرف کمک خواهد کرد. سفر روز یکشنبه لویدرسیز پاکستان به کابل توجه روزنامه تایمز آف اندیا را هم به خود جلب کرده است. روزنامه می نویسد قرار بود راحیل شریف در اوایل این ماه میلادی و پیش از برگزاری نشست قلب آسیا از کابل دیدن کند، اما به نوشته تایمز آف اندیا تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان سبب شد تا این مسافرت به تأخیر بیفتد. روزنامه در ادامه نوشته است ایالات متحده آمریکا جنرال شریف را تشویق کرده تا برای بهبود بخشیدن روابط دو کشور و از سرگیری احتمالی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به افغانستان مسافرت کند.
شماری از کارمندان پیشین اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی و برخی اعضای نهادهای جامعه مدنی در اعتراض به آنچه به تأخیر افتادن آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی خواندند دست به تظاهرات زدند. آنان به روز یکشنبه در کابل از حکومت خواستند که به وعده‌های خود عمل کرده و هرچه عاجل روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را آغاز نماید. زکیه حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
این اولین مظاهره به خاطر به تعویق افتادن توزیع تذکره‌های الکترونیکی نیست. پیش از این نیز در شهر کابل و برخی ولایات مردم اعتراضات را انجام دادند و از حکومت خواستند تا در این زمینه اقدامات جدی را انجام دهند. ده‌ها تن از کارمندان پیشین اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی و برخی اعضای نهادهای جامعه مدنی به روز یکشنبه در پارک شهر نو کابل مظاهره کرده و خواستار توزیع تذکره‌های الکترونیکی شدند. دو تن از مظاهره کنندگان در صحبت به رادیو آزادی در گفتند
قسمی که مردم میخواهند پروسه توزیع تذکره شروع شود، باید به درخواست مشروع مردم توجه جدی گردد. در ادارات باید اصلاحات ایجاد شود، به خاطر که این پروژه به وضعیت اقتصادی و سیاسی و ثبات اجتماعی بسیار مهم است.
هویت ملی من حیث یک شهروند برای من هویت ملی من جزی از افتخاراتم است. باید هویت ملی یک انسان مشخص شود. وقتی ما هویت ملی نداریم در سطح ملل و بین الملل ما چطور می‌داریم برابری کنیم با کشورهای همسایه؟
در این حال کمک‌های جامعه جهانی هم به اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی قطع گردیده و شماری از کارمندان این اداره وظایفشان را از دست دادند. با به میان آمدن حکومت وحدت ملی همزمان فیصله صورت گرفت که به هدف اصلاح پروسه انتخابات به مردم تذکره‌های الکترونیکی توزیع گردد و گفته شد که روند توزیع در سال جاری آغاز می‌گردد. با آنکه به خاطر درج کلمه افغان در تذکره‌های الکترونیکی مخالفت‌های صورت گرفت، اما توزیع این تذکره‌ها به دلیل نامعلوم و تعویق افتاد. این تذکره ها به استاندارد جهانی برابر است که از لحاظ امنیتی مشخصات هر فرد در آن جایگزین شده و در تامین امنیت هم کمک می کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. اولین نشست کمیسیون جدید رسیدگی به شکایات و تخطی های رسانه‌ای افغانستان برگزار شد. اعضای این کمیسیون دیروز در حضور خبرنگاران اطمینان دادند که به هر نوع شکایات قانونی و مستند خبرنگاران رسیدگی خواهند کرد. احمد حنایش از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی رسانه‌های افغانستان می‌گوید به هر نوع شکایت‌های قانونی و مستند خبرنگاران رسیدگی به موقع خواهد کرد. در اولین نشست 15 روزه این کمیسیون اعضای آن گفتند که تخطی رسانه‌ای در روشنی احکام قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضیا بومیان معاون کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای افغانستان در این مورد گفت:
در طول مقدار وقت کمیسیون ایجاد شد 19 موردی که به کمیسیون ارجاع شده ایره بررسی کرده، قضایایی که نیاز به ترتیب عدلی داشت یعنی عنصر جرمی در او تشخیص شده او راجع شده به ارگانهای عدلی و قضایی. ما به رسانه‌های محترمی که تخطی ورزیده بودند ما دوستانه توصیه کردیم که جو حاکم اخلاقی جامعه را مراعات کرده بعدا نشرات خود را عیار بسازند.
آقای بومیا همچنان میگوید برخی از شکایت ها در مورد اعلانات تجارتی غیر قانونی هم شامل این تخطی ها است که مورد بررسی آنان خواهد بود. رئیس این کمیسیون عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، احمد ضیا بومیا، معاون و محمد وحید غروال، خدابخش محسنی، رحیم جامی، حمیرا ثاقب، وحید الدین ارغون، صدیق الله توحیدی، نوری اشرف و داوود طوفان اعضای آنند. کمیسیون نامبرده در حالی از بررسی تخطیهای رسانه‌ای سخن گفته و اطمینان می‌دهد که به موضوعات آن رسیدگی می‌کند که شماری از افراد در کشور فعالیت نشراتی برخی از رسانه‌ها را خلاف ارزش‌های ملی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی می‌دانند. فعالین رسانه‌ها و شمار زیادی از خبرنگاران از آغاز کار این کمیسیون استقبال می‌کنند و در این حال می‌گویند توقع دارند تا جلو مداخلات ارگان‌های دولتی و غیر دولتی را در کار رسانه‌ای بگیرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طور که پیشتر در خبرها هم آمد، نیروهای حکومتی عراق کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رمادی دوباره به دست گرفتند. این شهر از 8 ماه به این طرف در تصرف تندروان داعش بود. زرغونه منگل جزئیات می دهد.
مقامات عراقی می گویند نیروهای امنیتی کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رامادی که یکی از قرارگاه های عمده تندروان داعش بود به دست گرفتند. آژانس خبری رویترز از قول سبال نامانی، یک سخنگوی نیروهای حکومتی عراق که در رامادی می جنگند، گزارش داده که می گوید به دست آوردن کنترل این تأسیسات حکومتی به این معناست که داعش در رامادی شکست خورده است و اقدام بعدی تخلیه بعض مناطق کوچک دیگر در رامادی از حضور داعش است. نهمانی همچنان گفت این تأسیسات حکومتی در کنترل کامل ماست و داعش دیگر در آن موجود نیست. گفته می شود با پیروزی قوای حکومتی عراق در رامادی این شهر دومین شهر بعد از تکرید است که دوباره سوی حکومت عراق گرفته می شود. این مسئله به حکومت عراق و متحدینش فرصت خوب خواهد داد تا تندروان داعش را از نقاط دیگر به شمول موصل خارج نمایند. سخنگوی اردوی عراق همچنان با آژانس خبری فرانسه گفته است نیروهای بیشتر ما در ساعات آینده وارد این تأسیسات خواهند شد، ولی بمب‌ها و مواد انفجاری که در اطراف این محل از سوی داعش جابجا شدند، نخست باید خونسا گردند. گفته می شود خاص به همین دلیل اردوی عراق به طور فوری پیروزیش را در رامادی اعلان نکرد، ولی از این پیروزی در جاده‌های چندین شهر عراق تجلیل شد. نیروهای امنیتی عراق به حمایت هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا به روز یکشنبه 22 دسامبر به هدف بازپسگیری رامادی که در ماه می تحت کنترل داعش در آمده بود وارد مرکز این شهر شدند و دیروز پیروزیشان را به شکل محتاطانه اعلان کردند.
رنگ‌های زندگی. خب در آغاز خود معرفی کنین.
اسم خان آقای که دکاندارای لیسه مریم کمپل فروشی از من.
چند نوع کمپل در دکانتان داری بر فروش؟
کمپل خو زیاد است. یک نفرت 4 5 قسم است و البته دو نفر 3 4 قسم است. و در مجموع کلش چینایی است.
زیادتر مردم کدامش خوش میکنن؟ کدامش پاره میبرن؟
مردم خواهد که از شوقات و ذوقات مختلف است. کسی یک نفره میگیره، کسی دو نفره میگیره. نسبت به قیمتش واسه توانه دیده
معلوم است که کمپل خوبیش در افغانستان میایه؟
ولی نه، چیزی که میایه پسترین کیفیت در افغانستان وارد میشه. از نگاه کیفیت چندان چیز نه، اما سابق 7-8 سال پیش که بود کلش کوریایی بود. کوریایی چیزی که در لیبرش نوشتم نکرد، چیز ثابت بود، وزنش، جنسیتش و چیزی بود که مردم پیسیش پیسه میبود.
حالا که چینایی همه ختمان اگه اصل و بدل خدا را یک
20-30% تفاوت دار، اما قدره که
تفاوت نداره. دبل است، نازک است، وزنش متفاوت است. 100% کودیایی نمیرسه.
قیمتاش باز چند است؟ مثلا قیمتی ترین کمپل چند است و ارزانش چند است؟
قیمتی ترین دو نفره 2500 تا 3000 است و پایین ترینش 1000 البته دو نفره. اما یک نفره است نازکترش از 600 700 شروع میشه تا 1500 1600 یعنی قیمتا ختم میشه یک نفریش.
تو روزم شده که صبح تا دیگر آمده باشی دوکارو دسلاف نکرده باشی؟
نه من تو روزم ماست.
زندگی چگونه است در کابل؟ یعنی زندگی مردم از خود تا چگونه؟
زندگی بخور و نمیر است دیگه. فقط اینجا بیا تو دوستا بیگا کار کن، بیگا فقط یک لقمه هم جور کن بخود برای سبایت بادت نی مامور بردم سر وظیفه حاضر شوی و نمیجا کار کنید.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم سواک از هلمند می نویسد که میان پاکستان و هند تفاوت زیاد است. پاکستان سیاست پر از نفرت را در برابر افغانستان در پیش گرفته و اما هند با افغانستان کمک مالی و نظامی می کند. و یک شنونده دیگر ما به نام حمیدالله سرحدی است غزنی نوشته است که مقامات افغان با لیدرسیز پاکستان روی برقراری صلح و سایر موضوعات صحبت کردند اما بر همکاری پاکستان شک موجود است. تشکر از همراهیتان. حالا هم در یک ساعت دیگر سال محمد